سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې په دې خبري مجله کې مظفر شتا سره خرکلې کومه سرکې خبرونه. افغان بایسکل ځغلون کې یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسیده. هغه په دې سپورت کې له 15 دیرش ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د 9 هیوادونو د بایسکل ځغلون کو نه مخه ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له 3 خزینه لوغاړو څخه یو ده. د هغه خور فریبا هاشمی د یکشنبه په ورځ د اگست په 4مه د سړک په بایسکل چلول کې لخپلو سیالانو سره سیالي کوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 18,000 ډیر افغانان لخپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 18,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستۍ میاشتو کې له دغه دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک، ریخم پول او اسلام کلال لارو افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بی اسناد کډوال خپلو هیوادونو واسي. په پروان ولایت کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې نون نستانه ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پوله شابه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قومندانۍ ویاندوی فضل رحیم مسکینیار په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار کار ته روان فیلنګ فلنکوچ له سړک واوخت او چپا شو. د پوینا په دې پیښه کې د ماشومان او خزو په ګډون نون نستانه ټپیان شوی او د درمنن لپاره د چاریکار روختون ته بیول شوی دی. د دې پیښې دلیل د چلون کې بی احتیاطي خودل شوی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په ترکمنستان کې نوې شارت د فیل ګومارلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا لخاغلی صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هله سرګند کړه چې د دوو خواو اړیکې لا پراخشي او د ټاپې د ګاز د غازو د نلی کې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریلارې په شمول پرسترو پروژو ژر کار پیل کړي. په ایران کې چارواکي وایي سبا یک شنبه د اسد اومه په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلې وي. دا پریکړه په ایران کې د سختي او بې ساري تودوخي د دوام او د هغه څل لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادېږي اخیستل شوې ده. په ایران کې د تیرې 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو کې د تودوخي لوړوالی د دې لامل شوی چې په پراخه کچه دفترونه او بانکونه وتړل شي. د ایران حکومت د شنبه په ورځ د سهار لشپګو بجو څخه د سهار تر 10 بجو پورې د ټولو دولتي ادارو کاری ساتونه اعلان کړل چې رخصت دي. د ایران په سیستان، بلوچستان او یزد ولایتونو کې د تودوخه درجه تر 1500 درجو پورې او د ایران په لسو نورو ولایتونو کې تر 1500 درجو پورې رسیدلې ده. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک کسان غړي نیولې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړه چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپې په ترڅ کې نیول شوي وو، درې یې یو قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه و کسان چې د بروکسل په یوه مینا او همدارس په انتورپن، لیخ او ګینت ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره ویل چې امریکا ل خپل خاورې څخه د زینو لبناني اتباو د ایستلو امر ځنډوي. د ریټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنی امنیت وزارت ته لیږلې د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالاتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. له یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاخوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو پر نصبېدو $130 million لګښ شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دا ازادي رادیو دا تاسو ته تازه او کره خبرونه او راپورونه مونږه در وړاندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره اثر یو تر اوسه پورې چیرته د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړی دا کوي چې هغه بې ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی.
په ایران کې د افغانانو اعدام په صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي.
په بادغیس ولایت کې سکال د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي چې ډيري سوداګر یې اندېښمن کړي دي.
د مسولات خپل ځان جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره شاش کړه حاصلات هیڅ ګټه نه لري د پستو.
دلته نور مطالب هم درته لرو، امید تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته په کار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. یو شمېر افغان ورزشکاران نجونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبي پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درې نجونې دي. جزئیات یې د سنا کړ په دې راپور کې اورو.
نګدې ترې کال کې چې له هټ او لوبو ان یو شمې لخپلو تمرینونو لري دي. خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو لګډون خوښ دي. وای د افغانستان د ملیونونو جنوب استاسي توپ وکړي.
باج این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټول ستوند سره سره مقدده شاهدان یو چې افغان جنې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتن حتما هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو او آزادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهله نوري وای درې کال کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لري ده. نوموړي د طالبانو حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم ان شاء الله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نوی هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ لوبغالو ته پتک او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خويندې یلدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د چونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارون چونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سکل اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته خراغلی. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزې اخیستو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا به په آنلاین بڼه مني. هند له دریو کلو رئیس افغانانو ته ویزه نه دی ورکړي. نور جزئیات یې د سنا کاکړ پر راپور کې وو.
یو شمیر افغان ناروغان خوختي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوې دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته لاغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نیټه بیا ځلې واکمنۍ ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خدای ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
ما هغه ډاکټر سره چې واډی کنیواله د انټرنیټ نه لاره نه هغه به ماینات ورته ولیکله او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا تر لاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخر د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چیرته دا مشکل حل شي او د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک سی کی د افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشاله ده.
پدر خود مریض هستند، تکلیف شوش دارند، نفس تنگی برین پیدا شده و داخل
پلر می دسته گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. واس چه دا خبر خبور شی هیله لرو دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میبونم بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور اند و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کیده. چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تیرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تیرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
azadiradio.com
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بې ګناه وو او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه نیوکه کوي چې ایران د ټولو بشري اصولو خلاف په دغه هیواد کې افغانان اعداموي. نور حال په دې راپور کې
یو بې ګناه سړی دی، په څه وخت کې دا مو خلاصه ده چې کار زر وتوې چې څنګه چې ملاقات راځي خپل سره.
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهی او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې وکه د مخدره توکو په قاچاق کې لاس ترلو ته اعدام شوی دی. د خاغلی اکبر په خبره تیرونی ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو پاړه خبر وکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغه یې مړې ور وسپاره. د خاغلی اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فرا ولایت د قلعه زمان د کلی اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیری یې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سعادت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انساني دي.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمېر کډوال همدا کوي چې له تیرې ویونې راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات را ریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې ان شاء الله دغه نوې رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړي، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي. همدغه هلته لږ مشکلات ښکاره وځي، ولې نه متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د نورو راپورونو د پاره زموږ ویب پاڼه ازادي.com ته هم سرور کار کولای شي. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی. اسرائیل د خاص یونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه غواړي. پاتې حال د اسمت ساروان په دې راپور کې
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبه خبر کړي د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوې دي. د اسرائیل پوز د جمع پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سخت نشتی او د حماس د سخت دریځ ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې 9.5 میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان پنهه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداري د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشول او ژغې د مختلفو رسنیو لاري خلکو ته رسولې تر څو ملکی خلکو ته خطر کم کړي. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکی وګړي چې خوندي کمپونو ته تللی وو د اسرایلی پوز په عملیاتو کې وژل شوی دي. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکو د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطی ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15000 ډیر اټکل شوی وو. د ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیدا ده دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشی کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه شي چې د دوړو خو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر تقاعد شوی افغان میرمنې وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاعد پیسې نه دی ورکړل شوی او وسله غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې تقاعد د دوی حق دی او د طالبان حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دغه ستونزې په تایید سره وای چې د خزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
په 50 کلنه نظیفه چې د تقاعد شو مېرمنو لړډلې دا وایل دریو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاعد شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخ ته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي لرم، د خانه کې زندگی میکنم،
فکرې خصوصي ته مفاد مخرب دی او خپل نه روغ یم. د ټوټې له مول څخه نه لرم، ټول ځکندران خرڅ سره یم. د سمې مال ته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشومان ورکړي خیرات نه مې کوي، ماشومان بلکې څنګه له ماشومان ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نزیفه نه ده چې له دې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه. دوی وایي د تقاعد حقوق د دوی حق دی، او کله چې په دولتي ادارو کې کار کاوه دغه پیسې ځکه ترې ګرځول شوي چې له تقاعد وروسته به ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې ښځو ستونزې تاییدوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په ګډون ټول متقاعدین اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېری دي، ټول مشکلات سره دچار دي. د چا خاوند کور مړ شوی ده، څوک مایوب دي، نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې اقدام نه ده کړی. همدغه معاش تقاعد لپاره دوی ټول انتظار کې ناست دي، ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاعد نه ده ورکړل شوی. موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي، ولې زموږ غږ چا تر اوسه نه ده اورېدلی.
ښاغلي سنگر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي څو د ټولنې د قشر وضعیت خشي. د تقاعد شویو د میرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي، خو هغه ځواب نه کړي. افغان تقاعد شوی میرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاعد پیسې ونه ګرځوي. د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاعد شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو یې په ټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو شمیر 1,000 تنو ته رسیږي.
ورزو بادغیس ولایت ته په بادغیس ولایت کې مخکې لدی چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی او حاصلات یې راټول کړي دي. دا کار د دې لامل شوی چې په بادغیس کې د پستې کیفیت او بیه دواړه زیانمن شي. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
درخت ها بار بیشتر داشتن، اما متاسفانه ای که
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدی چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو، او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من 4 کیلو پستې د قجوم بیه 600 افغانۍ ده، او تیر کال دیو قجوم بیه 1200 افغانۍ و.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیر او پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دردې د مې د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل.
بده امسال نداره چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چه پسته خامه ده او شول مات دیدم دیل پر طول منتظر دی چه ده پسته پایلا معلومه شی چه وی پیری کنه. لام دیم اله ده پسته قجوم بایا دیره تیتره.
بمی خاطر قیمتی قجوم پسته خیلی زیاد پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوې مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي دا سیدا وکړه. نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور بوخت دي اندیښنه نه لري. که څام هغه ته د ویچلو وخت مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بي اغیس کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولای شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډیر زیات دی، چې البته په دې 10% کمبوت باندې هیڅ تاثیر نه لري. او هم چنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پسته زیاته شوې ده چې دې کمبوتۍ زیې پوره کوي، او دا کمبوتي او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه